السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولي دي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده د خبرونو تفصیل د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسله والو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله خو د کندز د ولایت د والی ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکلند راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شهرچی ولسوالۍ ډېر سملی وي مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دي د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیه قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي ده وسیق په وینا د پیخه ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا یو سل دېرش کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اورزګان چارواکي وایي په دهراوود ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اورزګان ولایت امنی قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر دولس تنه وښود او وویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکیان هم شامل دي د دهراوود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریم می به ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوود ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا دولس نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یوه لند کروزر ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي دا پرلپسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړی ده د په سلو کې اووه پنځوس رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده د اپسلو کې نه نه وي شمیرل شو رايو د لومړنۍ نتیجو لمخې چې د هواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي هغه پسلو کې درې څلوېخت رايو وړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسون د ولسمشری په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې باندې 250 خودلې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10مه اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستی د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کیښود په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 میلسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسما سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عده چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل. ده او ده افغانستان او نره ده سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او ده افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه اویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او د مالی وزارت نوماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین
وظیفیت سازی اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او ګمرکونو کې فساد او د هغه متعدد اړخونه.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
مامي جنازه دختر ما که داخله 400 بستر می بود میفهمین که همین جنازه زیر تلاشی میکرد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دای پاړه یو راپور لرو دا چې خلکو د الیاس دای پاړه څه ویلی.
پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدل زما تر سترګو لاوش کې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه می راپور تاسو باید داسې وخت رالی د زړه می لا خرابې دي.
دوونیس پروګرامونه هم لرو د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډي وی نادر پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او د افغانستان د نړیوالو د منازعات او جګړې سلري وساتو. دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چه در دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا په د منازعه او د دوی د جګړو په میدان بدل نکي.
خاغلی اتمر زیاته کړه وی رښتا چې بهرانه مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا د مرستې خپل کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال پر راتلونکو 500 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2025 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو لستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د جګړې لیکي یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تاړ شوی چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشراندی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو رو پیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزند سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړ زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبري کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشتي مرچی؟
مننه سنګزای صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته باندې کوم. د کندوز د ولایتي شورا رئیس او د دشتیارچی ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې نن دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. دوی وایي چې ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی وو، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونه د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو. که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شول، دوی په پښتنو وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانیزه سب ما څو شبه مخکې د شرچیل ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې، هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا معنی چې د ښار په نږدې څنډه کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي، هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم راغستلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو بریدې په شاته بولی ده. بیا بلخوا د کندز دیوالي وین اسمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي دیوایي ځواکونه ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان څه وخت مخکې ویلي و چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لو دریان ویلي و چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې د په فرانسه کې میشتلې و افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړي دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تشنځې لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منیسه د ډیپټي تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې د ولایې د فرانسې موقف د اسلامي سانو په نظر باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. د لېشي نه د خطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې نه پرته امریکایي عسکر ووځي، دلته به یو فضایي یاد شي چې د اسلامي سانو دپاره ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور چنجلونه ایجاد کړي.
د دغه مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسا مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسې له لوی قدرتونو ده او په ناتو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولای دی چې ټول غربي وادونو نه فرانسې موقف دی. نو د خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمیر دلې یو شمیر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې اکسلامان له فرمی افراتیجان له پون خابل کنول کی باید اروپایی و ملی سویه وی نده یو از دیو یو از سویه.
تاسو چې د فرانسې مطبوعاتم تعقیب وی دنن آلتا و سیگه ایم د افغانستان پر حال تا چو ویل کی گی خوصا پا دغس یه وقت که چه جنگ روان ده او اخوا امریکا و طالبان سر جور شوی دی امریکان کرا کرا راوزی ده دوی نظریات سدی پا دی ارتباط بنده؟
فرانسا ده نورسا چه خپل عسکری ده افغانستان و استل د افغانستان سره علاقه مندی د نظامي لحاظ لږ شوي ده. له دې خاطره په مطبوعاتو کې دومره جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر دغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد د لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا او سنای منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته غ پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده غ راپیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو خپل چم سیاست په افغانستان کې د نو کومې سره مخامخ شوې نو که چېرته خبرې یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د دې چې سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې کوم د نتیجې ترسره کړي د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاسي
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل اسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمې پورې
وخت ماته ډېر لږ ښکاري ځکه چېرته شاید بېخي مساعد هم وای د کال تر نیمې پورې د اسکر د ایستل امکان محدود خاطر کوم شي دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه لري او تبلیغاتي مبارزه ده فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د سیاسي امریکایي عسکرو د وطن د لاندې موږ کې دا کار ممکن
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ازادي رادیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ تر هکونکو دوم غړې په پکتیا کې د افغان ځوکونو سره په جګړه کې وجل شوې او دریم کس نیول شوې چې د خبره تر 100 ساعتونو په کابل تر راوړل شي خغلی صالح د خبري په خپل فیسبوک باندې لیکلی خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې ځامن او لورګانی وجل شوې دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملی نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي په دې اړه اجمل تورمان ته وغږدو
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسولیت ورکړل شوی پر کابل پانتون د بریټ دی او بل تر هکونکو د نیولو او د یو د وشل کېدو خبر ورکوي خغلی صالح نن د شنبه په خپل فیسبوک باندې د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د بریټ یو تر هکونکو چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې د په خبره تر 100 ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي خغلی صالح د شنبې پورې دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پر زمخ کې کابل په هنتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزل لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي نو د خغلی صالح په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکو عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټي کیږي د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په بریټ کې د یوې وجل شوې محاصلې پلار ولې ولا وایي چې د کابل 423 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده
مامي جنازې دختر مکه داخله 400 بستر میوز میفهمي
زما د لور جنازې چې د کابل 423 روغتون ته د نن کوله جنازې تلاشي کوله زه عمل تخته شم ډیر مې اعصاب خراب شول اول چې تاسو زموږ مړي داسې پلاټي نو کسان لکه مشه چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني
په کوشتارګو میکښونه
خاغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی اوست ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي امر الله صالح د شنبې پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی بریټکون کې عادل پاړه په خپل فیسبوک باندې کې معلومات شریک کړل نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سنا الله له خوا جذب شوه او د کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا سې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي بدنام شي او کمزور او خودل شي خود طالبان وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړی مرستیال دا خبرې رد کړې وي د غړل تر برید روسه هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و اوس پښتنه داده چې د افغانستان کشفی او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیری مواردو کې مخنیوي شوې ده
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکو توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص هو شند شو. لسګونه شبکې مونیولې پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی لخپل دندو بلر یو چېړنی به تریکیږي
او پاسپورت صورت میگیره.
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان وو وشل شول او تر څلويخت نو ټپيان شو. د برید مسولیت دایښ یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو خاغلی صالح برید کوونکی څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د په خبره د اړتیا پر مهال له دې نمونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایل وجل کدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګه کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چانه دی منلې. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دایو خود مرد پاره د شو کله درخت خوندي د درخت ته چوبخه جه څنګه د میو خوانکی څنګه باري کمزور درخت شو بار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړیو ډیر ته کیا سړیو
د هنمن ولایت د اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بس کرده او الیاس دای ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرونې د دای د فاتحه د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدل دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدل دي. د ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی و. بل د ما سره امره کا یو وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي و. ام دی پښکی کې راغلي و. د د سر ټوله وطن خوشاله و. ټوله معنا ټوله شهر دی خوشاله و. د شخه اخلاق من سړی و. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه می راپور تاسو باید داسې وخت را لزړه می لا خرابې دي.
تاج احمد لخکرګه اوسیدون کده دای هم د ازادۍ رادیو د وچل شوی خبريال الیاس دای پاړه خبرې لري، خوای باور نه کیږي چې وشل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمسیا ولاړ وي.
دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا یعنی د هیڅ داسې حالت نه مال میږي د نن ظاهر دی خوابه دی یا ناراض دی همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خلو کې چې د درلوده داسې احساس کو لکه موږ چې دای په یو ځای په ملمسیا تل دی بلکې دا مشتن استمنول ورنه چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګند دی. وی دای د هلمند اواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول د لپاره پوره هلې ځلې وکړې نستل کېدون کې هلې ځلې وکړلې د ټولمر په دغه برخه کې پرده باندې تیر سو دا چې اوس د اینست د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی یو لوی تشه ده.
الیاس دی دولس کال له ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د په موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه یې مسولیت چا نه دی منلې. د الیاس دی وشنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړي. اجمل انداو نور تفصیل.
دا بیا ست په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینا منسک نیول شوی چیرې چې امنیتي ځواکونو د زړګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخکی بهون کې غاز لاسيبو مون او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکو د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی دبول شوی. نور ویډیوګانې خي چې پولیس خلک نسی او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوی چې لږ تر لږه درویشتنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونی اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو. هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د 1100 کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. نوریاس نوري لنډ خبرونه وایي.
د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي دي. دا پېښه تېر ماښام شوې ده. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د بلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي. اعتراض کوونکي له قدرت د لوکاشنکو د لرې کېدو او د نویو انتخاباتو د کېدو غوښتونکي دي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده.
ازادي رادیو نه مولاند خبرونه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس لمړی د خلکو غږونه، تر هغه وروسته د ماشومانو لپاره پروګرام او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو ل پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره را خبره شروع کړه د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبین ریاست دی دا ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشپت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبین وزیر سره شریکوي چې دا کلون کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
کرم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره کوم پر دې سره پیغام کړی. ما پیغام دا و چې زابل شاګرد استاد سره چې یو سپیشل یو د قانون او د مخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در کې انځر او دوه دی ورکو نو د پیسو په دغه کې چې موږ په نن دغه موږ دې ورته وایو چې موږ د وزن او شان په سر نه راځي واخې وایي دا د هغه سره د موږ د وزن او شان نه دی هغه کې موږ دا غوښته نه دي اې راندې چې سم معلومه ده چې نه راځي سوې دا چې نه راځي چې څه شي چې څنګه چې باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دا راک
ورور موږ خو غوښته نه دغه چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د اروپو ته په سل کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس د هلمند پرشتي اشرف.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخو یو وه مولور تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومان د حقونو په دې خبرونه کې ماشومان ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومان ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومان ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. کچیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیب کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دارې تریږي، د سترګې د غوټه کې دارې تریږي، چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي زیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ او خولي جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ایرسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راتوي.
د دې نورو وروڼو ځنې نظر کم نه ځنې یو سم کار نه کوي او دا هغه سره د سترګې بیره د بل نه حرکت کوي.
چې ماشومی ماشومتوب نه مسی
او هم دې نه
نو ول تاسو دومره نه وخت ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مولي و
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې خسي وي.
دلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخ نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لګ نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه ویني؟
دا ډېر په تکلیف وي، بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا په لاسونو باندې همداسې پټي.
درد کوي بریښي څنګه؟
و همداسې اوښکې ترېځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخیسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کتمن خاورې تلې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه، داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سکه خشوي ده. نو همغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ سه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیدی وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور است تا دی لورور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ارتا واقستلی سترگی زعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش وله او اوز ارتا عینه که پسترگو کردی چیز که لعینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه ده چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوسی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسولیت دی، ځکه ماشوم په خپل د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
د دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړي. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لږه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینې صحیح ولې دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي، یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري، له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفقانیت
چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري بله،
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي. آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک، بل بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خود سران دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني، هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهیږي هغوی ته داسې آگاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کیږي، هغوی معاینه کیږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته، مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، د دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده، کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر وکلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وکړو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کیدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، صحیح زده کړه کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانی دي، دیس لکه غاخو غوندي دوه درش دانی نه دي چې یو بس بلې باغه پاتې شي. شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهی نه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر محافظت وي. کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
دا
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو مشمن د سترګو ستونزې ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا د مشمنو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې یونی ځ خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی. په کابل کې د افغانستان د والیبال د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو نن پای ته رسیږي او د چهارشنبه په ورځ باندې به پای لوبه ترسره کیږي. په دې اړه به د فدراسیون له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. کومه لوبډله تر دې دمه وړاندې ده او څه وړاندوینه کیدلی شي چې کومې لوبډلې به پای لوبې ته لاره پیدا کړي دا به هم واورئ چې د والیبال لوبه افغانستان ته کله راغله او د دې تر څنګ د والیبال د لوبې په اړه تخنیکی معلومات هم په یو مطلب کې در اورو او که وخت نو د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړ به هم د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د والیبال د پریمیر لیگ سیالیو په دوام نن ام البلاد او سپین غر لوبډلې سره مخ شي. تیر ورځ بیا بوست لوبډله بالاحصار سره مخ وه چې درې د صفر په وړاندې د بالاحصار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لوبې تیر ورځ پیل او د چهارشنبه په ورځ به پای ته رسیږي. په دغو کې شپږ لوبډلې برخه لري. دا د والیبال لومړنی لیگ دی چې ترسره کیږي. د سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو ټاکل او د بهرنیو لوبو لپاره چمتووالی په ګوته شوی. د هرات د فوټسال غوره لیگ سیالۍ د پېښورانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. پېښورانو لوبډلې لوبه شپږ د نهه په وړاندې له اتحاد لوبډلې وګټله. د لوبو دریم مقام ځوانانو لوبډلې خپله کړه. دغه د اتحاد لوبډلې درې لوبغاړي علي رضا قرباني، محمد احسان رحماني او فیصل انوري د غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. د غوسیالیو شاوخوا یو اونۍ دوام وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د استرالیا بیګ باش کرکټ لیگ چې د اکتوبر په 15مه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوی دی مهم پړاو ته نږدې شوی. یاد لیگ د نومبر په 23مه پای ته رسیږي. په دې لیگ کې تیر ورځ اته لوبډلې ولوبېدې چې څلور پکې بریالۍ شوې. د دوشنبه په ورځ یاد لیگ کې لوبې نشته خو سبا د سه شنبه په ورځ پکې اته لوبډلې یو ځلې بیا د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. 2019 کال کې د دې لوبو اتلولي برستن هیت لوبډلې وګټله. سکالي شپږم پړاو دی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري لکه وړاندې مو چې واوریدل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیگ سیالۍ روانې دي. نن یې لومړی پړاو پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او سبب د دې سیالیو نیمه پایلوبه ورپسې اوراز باندې به البته د چهارشنبه په ورځ باندې به پایلوبه تر سره کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا اوس را سره د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملک زید د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. ملک زید صاحب ستړي مشه ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایل روانو سیالیو نکو.
ډیر مننه. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د والیبال لیگ لوبې وچې منګه شروع کړلې. په یوشتم د اقرب دالو به شروع شولې او تر اوسه په خپل اولی دور کې دی. یعنی ټیمونه په خپل لومړي دور کې خپل مسابقه کوي چې نن د لومړي دور مسابقه خلاصيږي او سبا ته به د سیمی فائنل لوبې ترسره کیږي. د چهارشنبه به په ورځ به په دریمې او څلورمې او همدارنګه فائنل لوبې ترسره کیږي.
ملک زید صاحب تاسو ویل چې نن لومړی پړاو پای ته رسیږي. ټولې څو لوبډلې دي په دې لیگ کې؟
په دې لیگ کې شپږ لوبډلې دي چې د شپږ زونو نمائندګي کوي او په دې مسابقو کې ګډون کړی دی. او دوی په یو دبل سره خپل لومړی راوند مسابقه کوي. کله د لومړی راوند مسابقې د خپل منځ کې خلاص شولې بلغین سیمی فائنل او بیر فائنل لوبي شو.
یعنی لیگ سیستم باندې مخ کې زی
شپږ
لوبډلې ټول یو بل سره لوبي کوي.
شپږ لوبډلې یو بل سره.
بیا په لومړی پړاو کې څو لوبډلې حذف کیږي؟
په لومړی پړاو کې دوه لوبډلې حذف کیږي.
تر اوسه پورې تقریبا نن ورسته لوبي د لومړی پړاو تر سره کیږي. معلومی شوې دي د سیمی فائنل لوبډلې د نیمه پایلو به لوبډلې کنا؟
bale مونږ چې پرون کما ارجبی د لوبډله دوه ټیمونه چې هغه باید حذف شي او هغه سیمی فائنل ته لار نه پیدا کوي. یو د نختر ټیم دی او بل د نیګینی هریوا. چې دغه دوه ټیمونه ونشو کولای چې ډېرې مسابقې وګټي نو د دې امتیازونه کم دي. نو څلور ټیمونه نور لکه سپین غار او ملبلات بالاحصار او بوست ټیمونه به
افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلی وو چې باید د لیدونکو شمیر ډیر نه وي تر څو کورونا وایرس لا خپراوي پیدا نه کی. دلته هم کوم خبرداري وړاندې لوړاندې موجود وو کنا که وو مینوال شمیر او اندازه هماغه سي چې ویل شوی دی هماغه سي ساتل کی کنه ډیری
مونږ تر لازم هدا پورې دا کوشش لرو چې باید د وزارت سیاحت عامه کم پیشنهادونه یا وړاندوینې چې د کورونا مرض په اړه دی هغه تطبیق شي او خصوصا اول په لوبغاړو کې موږ دا تطبیقو چې په خوا به چې کله ځلو به میدان ته ورداخېدلې نو لوبغاړو به په شروع کې یو د بل سره لاسونه ورکول او بیا به یې په اخر کې هم چې لوب خلاص شول سره لاسونه روغبړې کوو. موږ دا شیان مانی کړی دي صرف د لری نادرګي په خط باندې یو د بل لپاره احترام کوي. یا هغه کمیټې چې هلته دي دنه په فدرا ناستي او دا لوبي کنټرولوي دا غیټول ماسک نه استفاده کوي او د لوبغاړو لپاره موږ سنټایزر او دا شانل تشتري چې دوی باید استفاده وکړي. او خلک سیلبین چې راځي جمنازیم کافی لوی دی او هغه ته تاویل شوی چې په خپل منځ کې مسافه وساتي. نو تر اوسه پورې دومره موږ ویلې شو چې زیات کسان نشته چې جمنازیم مکمل ډک شي او یعنی یو دا مشکل پیدا شي. خو بیا هم زیاتره کولای شي خپل خلک د خپل مسافه وساتي او کینی. نو په فائنل لوبه کې شاید تعداد زیات شي شي خو موږ به بیا هم خلکو ته لازم لارښوونه کوو چې ځانونه ته مثلا حفاظتي دغه استفاده وکړي ماسک واغوندي او کانوي چې خپل مسافه سره وساتي.
ملک زی صاحب دغه د لوبغاړو تقسیم په کم شکل باندې شوی دی؟ کوم لوبغاړي د هر زون ته واک ورکړل شوی او کنه دلته د مرکزی فدراسیون نه دا تنظیم شول؟ او بل مهمه مسله دا چې په لیګونو کې عموما د افغانستان تجربې ته په کتلو سره په کرکټ کې دغه شان په فوټبال کې لوبغاړو ته یو اندازه نقدي امکانات ورکول کیږي. دلته د کیسه په کوم شکل باندې؟
لومړی دا چې مونږ د دې لوبغاړو د انتخاب لپاره یو میاش مخ کې یو تمرینی کمپ د هغه ځوانانو لپاره چې هغه سن د 19 کال څخه کم دی مونږ یو اعلان کړی وو چې د ټول افغانستان په سطح څوک چې د والیبال سره علاقه ولري او قد یې د 1.90 سانتي نه اوچت وي او عمر یې د 19 کال څخه کم یا 19 کلن وي د یو تمرینی کمپ ته مونږ راغوښتي وو چې مونږ د یو سره شل کسان ماتیا کته شارتلس پر چې هغه راله په کابل کې خپل تمرینونه د یو ایرانی ټرینر د لاس لاندې تمرینی کمپ درلودل. چې د دې کمپ نه هغه ډیر کسان بهتر لوبغاړي هغه مونږ راوېستل او هغه د دې نورو لوبغاړو سره چې د ټولو زنونو نمائندګي کوي او تکړه لوبغاړي دي چې ستاسو د ملي ټیم لوبغاړي ستاسو د پانی ټیم ځوانانو ټیم لوبغاړي او ستاسو چې په ولایتو کې تکړه لوبغاړي دي دا مونږ ټول سره یو ځای کړل او د دې نه مونږ خپل ټیمونه جوړ کړل. یعنی په یو ټیم کې داسې کسان شته چې یو ځون نمائندګي نه کوي یعنی لوبغاړي د مختلفو ولایتو په یو ځون ټیم کې شامل شوی دي چې ټول بیا د یو ځون په نوم یعنی د یو ټیم په نوم لکه د ملبلات په نوم باندې لوبه کوي یا د بالاحصار په نوم لوبه کوي خو لوبغاړي انتخاب شوی دي او فدراسیون لخوا نه دي. او همدارنګه څنګه تاسو ویل چې یو سیم امتیازات یا پیسې ورکړ شي فعلاً خو موږ د لوبغاړو لپاره هلته مثلا زید اوسېدلو ډوډۍ دا ورکو او هر لوبغاړي ته به چې امکانات د مالک هم دي 1500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي او نور لباس فارسه ورته تهیه شوی.
د ورسی پښتني په توګه ملک زید صاحب تاسو لوبي لنګ دینه څاره ګوریا لوبغاړي درته تر دې د معلوم شوی لوبډلې تقریبا ترکیبونه معلوم شوی دي چې کوم لوبډلې خلوبيږي کوم لوبډلې خپل کې ډیره خه همغږي لري څه فکر کوي وړاندوینه کیدل شي چې دوه فائنلیست ټیمونه به کوم وي او بل اخر دا د سکل د تلولي به چا په بریا باندې پاتې رسیږي؟
د فائنل اتلولي موبایل نشم چې څوک به یعنی فائنل ټیم ګټي خو دا څه ویل شم چې هغه دوه ټیمونه چې تر اوسه پورې مختاړي دي او ډېر قوي دي په ټولو ټیمونو باندې چې د هغوی باخت کم د امتیازونه ډېر اوچت دي، هغه د بالاحصار او د امل بلاد ټیمونه دي.
د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملکزی و اوس هم لیما هادی د والیبال د لوبې په اړه چې کله افغانستان ته راغلی او څنګه دا لوبه ترسره کیږي او دغه شان نړیواله تاریخچه یې څه ده لړ مطلب برابر کړي.
والیبال د لومړي ځل لپاره د یو تن امریکایي ویلیام مارګل لخوا په 1890 میلادي کال چې د هجري شمسي له 1204 اویایم کال سره سمون لري د امریکا د شیکاګو په ښار کې رامنځته شوه. په پیل کې دغې لوبې نننۍ بڼه نه درلوده. یو کال وروسته د والیبال لپاره یو لړ ټاکړي قوانین وټاکل شول. د والیبال پرمختیايي پړاو تر 1900 میسوي کال پورې دوام درلود. د دې مودې په اوږدو کې نوموړي لوبه رواج شوه. په 1900 کال کاناډا او آسیایي هیوادونو، په 1914 کال ایټالیا او انګلستان، او په 1900 کال د پخواني شوروي خلکو د والیبال سره بلدتیا پیدا کړه. د آسیایي هیوادونو ترمنځ د والیبال لومړنۍ لوبه په 1913 کال جوړه شوه. د والیبال اصول او د لوبې ډول: د والیبال ډګر یا میدان، د والیبال ډګر د مستطیل په بڼه وي، اوږدوالی یې 3 متره او په بر یې 9 متره دی. که لوبه په جمنازم یا سرپوښلو سالونونو کې ترسره کیږي باید د چت لوړوالی یې 2 مترو کم نه وي. هغه لیکي چې د ډګر په شاوخوا او منځ کې ویستل کیږي 5 سانتي متره وي. د ډګر په منځ کې یوه لیکه اچول کیږي چې د هغې په واسطه میدان په 2 برابرو برخو ویشل کیږي. دغه لیکه د منځ لیکې په نامه هم یادیږي او هر ټیم یې پر یوه خوا لوبې کوي. د والیبال د ډګر د دواړو خواوو په هره برخه کې له منځنۍ لیکې د 3 مترو په واټن یوه بله لیکه ویستل کیږي. د دغو لیکو او منځنۍ لیکې ترمنځ واټن د میدان یا د برید د لیکې په نامه یادوي. په دې برخه کې توپ پاس ورکول کیږي او شوټ کیږي. دغه راز د سیالې لوبډلې دفاع هم په دغه لیکه کې ترسره کیږي. د میدان روسي برخه 6 متره وي. په افغانستان کې والیبال د والیبال لوبه د 20مې پیړۍ په لومړیو کې دود شوه او د ځوانانو مینوالۍ ور وګرځېده. له هیواد څخه په بهر کې د افغاني والیبال لومړۍ لوبه په 1914 هجري لمریز کال په پخواني شوروي اتحاد کې ترسره شوه او د لومړي ځل لپاره افغاني ټیم په آسیایي لوبو کې په جاکارتا کې برخه واخیسته. اوس هم د والیبال لوبه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دود ده او ډیر مینوال لري. د والیبال ملي لوبډله شتون لري. د دې ترڅنګ په پلازمینه او نور ولایتونو کې هم د والیبال لوبه خپل مینوال او لوبغاړي لري. د والیبال لوبه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې ډیر ترسره کیږي. د والیبال لوبې ښېګڼه دا ده چې په لږو امکاناتو یعنی توپ، جال او وړوکي میدان کې ترسره کیږي او د فوټبال په شان لوی ډګر ته اړتیا نه لري. اټکل دی چې په افغانستان کې به د والیبال لوبه ښه راتلونکی ولري.
لیما هادی و چې د والیبال د نړیوالې تاریخچې او دغه شان په افغانستان کې د والیبال د تاریخچې په اړه معلومات درکول. اوس هم لږمنې سره سم د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړل د خپل شخصي او لوبیس ژوند په اړه معلومات درکوي.
ما چې کله ډیر وړکی وم مکتب کې وم، ما زه خپل ورور سم مشهور ورور پلان ټول والیبال کول او مشهور مې والیبال ته زبم د شوقي ورسره تلم. ما مثلا فوټبال سره شوق ورور سره مې شوقي فوټبال والیبال ته تلم سلته هر چیرته ورسایل تر سره تلم. بیا ما اوس ما شوق سره ډیر تقریبا وړکی 5 کلن وم، 5م سم کوم د مکتب سم والیبال سره شوق پیدا شوم. بیا د سې درنیوم کال کې اوس درن بیل ته استاد صوفي سره تمرین کو یو درې میاشتې تمرین کو پس دغه بیلګ مشکلات پیدا بیا مې خوش کو بیا مې یو کال کې دوه کال سه دوامدار شروع کړل. والیبال ز د شوق ورزش او شوقي ورزش د چې هر څوک ته جو جذب لري. مثال د نور ورزشونه چې بيخي ډېر شوقيان لري والیبال افغانستان کې بيخي دغه نه لري او وسان کې ډېر شوقيان لري. او کله چې د افغانستان کې د اول وارد ستاسو خپل شاهده کوي چې پاول ورزش ته لیک جوړیږي او دومره شاګردان راځي چلو دي شولایت نه دلته لکان راغلي دي صرف د والیبال په خاطر او شوق د بل ولایت نه نیمروز نه هم دي جن نور مختلف ولایتونو ته راغلي صرف د والیبال په خاطر. والا مونږ چې راغلي نو سم دا مرزور سي افغانستان ته وکاس پرړو خې افغانستان نوم جی کوب دی والیبال کې په دې خاطر چې نور ورزشونه کې بیا هم خدای کرکټ دا او فوټبال دا کرکټ خروش پیدا کړی د ځوانانو کې بیا فوټبال هم کړ او والیبال له طریقه مغوارز د افغانستان نوم جی کوب. بله دقیقا از سه کال المپیک تراله ما رسمی تیم سوفیگلاب کس ماشتراک که پس دغدغه میکورنی ماه ماه که وایزه والیبال که نوراش که مگه ماه که بوده ما جام کابل که مشتراک کرده بود سرتاسری جام که ما دی کابل اشتراک کرده ایدا دوستان شرط سرتاسری جام که اشتراک کرده ایدا سی مگه که بوردم لرو باختم با مگه کل رو ما داغ مکتب نسخ کال خلاصم تا فیلم می پانتونا ما دیگه چی نده ویلی و ما دیگه میریم تان می بور کرده ایدا خطر سد دغه راته او کورس کې درس مې ویل او درس مې مرکول
دا لې خو بهترین کار سو سپیشل دی افغانستان دی والبلران لپاره هم دی ځوانان هم دی ټیم ملي دی لکه نو ټول لپاره داخلي دا ځوانان ته خې ګټه لري خې ګټه لري په دې خاطر چې دا لیک ټول جذبایي مخکیم درته ویل څلور دي سولایت دخلګې استعدادونه معلومه وي فعلاً دا اوس هم دی ساده نور مسابقو ټیمانو مسابقه ورسته ده او دا اوس دلته دی استعدادو استعداد معلومه وي د لکانو ځوانانو دا ټول راغلي عملته
درنو اوریدونکو د والیبال افغان لوبغاړی حامد اندړو چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکول په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.